ترانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. د ازادي رادیو د خبرونې تمو اسمت څاروان هرکلی کوي. دا خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلو. د ایران د امیر روغتیا وزارت او د ملګرو ملتونو د وګړو ادارې په ایران کې د افغان نرسانو او قابلو د روزنې موافقه کړې ده. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه د دې هوکړې خبر ورکړې ده. ایرانی چارواکي داسې مهال افغانانو ته د نرسۍ او قابله توب د روزنې امکانات برابروي چې د ازادي رادیو د فردا څنګ دی یو تازه راپور لمخي. په تیرو څو کلونو کې 14,000 ایرانی ډاکټران او زرګونه نرسان او قابلې له خپل هیواد وتلې دي. ایرانی ډاکټران شکایت کوي چې په دغه هیواد کې دننه مناسب معاش او دولتي ملاتړ نه لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ریل لارې اداره وایي د ایران د ریل لارو د ادارې په بلنه نن سهار یو پلاوی تهران ته استولی دی. د ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ریل لارې د ادارې د رئیس بخت الرحمن شرافت په مشرۍ پلاوی به د تهران د سفر په لړ کې د خاف هرات د ریل لارې د درېمې برخې د کار د چټکتیا، د افغانستان د ریل لارې د ادارې کارکوونکو ته د لنډمهالو تخنیکي کورسونو د پیلولو او دوه اړخیزو اړیکو په باب خبرې وکړي. د ایران د خاف او هرات د ریل لارې د بشپړېدو په صورت کې د افغانستان ریل لار د ایران او ترکیې له لارې له اروپا سره وصلې شي. د افغانستان د فوټبال تر ولس کلونو کښې لوبډلې د منځنۍ آسیا جام سیالیو درې مقام وګاټه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان د فوټبال ټیم د کافا جام سیالیو درېمه لوبه ازبکستان ته 3-0 وبایلله، خو له دې سره سره درې مقام خپل کړ. د اسلام آباد د ترهګرۍ ضد محکمې د پښتو ژغورنې غورځنګ د یو مشر او د پاکستان د ملي جرګې د غړي علي وزیر په ضمانت خوشي کولو پریکړه سباندې یوه میاشت ځنډولې، خو د دغه غورځنګ د بلې فعالې ایمان مزاري ضمانت یې ومانه. د راپورونو له مخې ایمان مزاري له بنده له خلاصېدو سره سم بیرته نیول شوې ده. دوی دواړه د اګست 14 په اسلام آباد کې یو لاریون ته له وینا وروسته ونیول شول او پر خلاف یې دوسیې جوړې شوې. په تاجکستان کې تر زورور ورښت او طوفان وروسته سیلونو لشتر لږه 14 کسان مړه کړي دي. د منځنۍ آسیا دغه هیواد د بیړنیو حالاتو کمیټې نن ویلي چې دا کسان د پلازمېنې دوشنبې په وحدت او رودکی ولسوالیو کې مړه شوي دي. چارواکو ویلي چې سیلونو په دغو سیمو کې لارې او سړکونه هم ویجاړ کړي دي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګ د چارواکو په حواله لیکلي چې د تاجکستان په سیل زپلو سیمو کې د ځکه شوېدنې خبرداري لا په خپل حال پاتې دي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي فساد له خیانت سره پرتله کېدای شي او دی به له پارلمان وغواړي چې د هغو کسانو لپاره سزا زیاته کړي چې د جګړې په دوره کې د فساد په تور محاکمه کیږي. هغه پرون یکشنبه په یو تلویزیونی مرکه کې چې په خپل ټلیګرام چینل کې خبره کړې ویلي دی به له پارلمان وغواړي چې د وړاندیزونو پر اساس یې د یو قانون پر تصویبولو کار پیل کړي. زیلنسکی زیاته کړې چې پر فساد تورن کسان باید جزا وویني، ځکه چې اوکراینی ټولنه د ده په خبره د دیموکراسۍ په لور پرمختګ کوي او دې ته اړتیا ده چې سیستمونه د فساد مخه ونیسي. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د بشری حقوقو د څار سازمان وای افغانستان د شذو لپاره په زندان بدل شوی. د شذو خلاف د طالبانو د بندیزونو په دوام کې حقوقي بندي امیر ته لسلو منه شوی. په دې اړه د شذو د حقوقو فعالان سوي
اما لا هم د سترګې غړوي چې وزورو څنګه خفقو.
په پکتیا کې د باري موټرو چلوونکو وای ځای چارواکو د دوی ټرکونه له درو میاشتو راهیسې درغلي.
دا موړل انتقالول مو کابل ته نو تر نن ورځې پورې موږ ته موټر خوشي نه کړل، ټیرونه یې وش کېدل.
نن د افغانستان په شپږو ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول کیږي. واکسینران وایي ځینې کسان خپل ماشومان نه واکسین کوي.
کله خو بیا قانع کړی شي شمال واکسین شي کله په یو باندې بل باندې باندې ځینې کسان داسي چې هغه واکسین نه پاتې شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو د څار بنسټ په افغان جنو او شزو د طالبانو نوی بندیست په اشاره د افغانستان هر کور له زندان سره تشبیه کړی دی. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفی ور مورس په یو ویډیو کې وویل چې له دې وروسته جنو او شزو د بندي امیر ملي پارته نشتلی. خود بشری حقوقو د څار سازمان د شزو برخې مرسیالي هیدربار تیرش په خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټوئیټر پانه کې لیکلي طالبان د جنو په زدکړو کار او سفر په بندیز لګولو قانې نشول اوس خوړی چې ان طبي پارکونو ته دتلو مخونی سي. د دې موضوع جزئیات امید زهیر مل بلی کوي.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خوځو برخیم رسیاله هیدربار د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغه پریکړه ته سخت غبرګون خوله لچې جونیا او خزی بند امیر ملي پارک ته لټلو منه کړي. هغه تیر شپه په خپل ایکس شبکلي کلی طالبان چې لزده کړو کار او سفر کولو د جونو خوځو پر اگرځولو نه دی قانی شوی غواړي اوس پارکونه لوبغالي او طبيعت هم تر واخلي. هیدربار زیاتوي ګام په ګام د خوځو پر وړاندې دیوالونه دريږي هغه سچ مرمن باري په زندان د هر کور بدلی دل بولی. لدی وړاندې هم بیا لا بیلو ادارو د بشری حقوقو ملاتړ بنسټونو او خپل افغانانو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دا پیکړه غندلې و چې ویلې دي د وېکړن لارې تر چمتو کولو به بند امیر ملي پارک ته د خوځو د تګ مخونی ولشي. د طالبانو حکومت اوسه د دې خبرګونونو پاړه کوم نوې دریز نه دی خوتله خو وړاندې خپل دا ډول پریکړه ته د شرعي کړن لارونو ورکړي. هغه چې خپل یو شمیر دینی عالمانو لدی دلی د اسلامي همکاریو سازمان او د اسلامي نړۍ ټولنې پنجونو خوځو د طالبانو بندیزونه له اسلام سره په ټکر کې بللي. هغه په بند امیر ملي پارک یو شمیر هټې والي خځې وای دا پریکړه به د دوی کار روزګار چې لاله وړاندې ځپل شوی نور هم خراب کړي. نو د یوې هټېوالي چې د امنیتي خوندیتوب په هدف نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې یاد چې ازادي راډیو ته وویل وخت د طالبانو له رسیدو وروسته بند امیر پارک ته د خوځو راتګ کم شوی و چې له امله یې د دوی کار روزګار هم خراب شوی خو دا پریکړه به د دوی کوچنۍ سوداګري د بندېدو له ګواښ سره مخ کړي. د بامیان اوسیدونکي زهرا قمبري بیا وایي بند امیر ملي پارک ته د نجونو او خوځو پتلو بندیز په دې ولایت کې په ډېرو نجونو او خوځو ل رواني پلوه بد اغیزه کړې ده.
بسیار یک عمل زشت دور از منطق
دا یو ډیر زشت له منطق لري او غیر انساني عمل دی. طالبانو تیر دو کلونو کې خځې فرهنګي ټولنیز اقتصادي او سیاسي فعالیتونه لري کړی او کوه نیمه ټولنه بيخي له ټولنې اسب کړي. وړاندې د خځو پارکونه نارینه او ته بیل کړل اوس بيخي بند امیر ته هم راتګ منع کړ.
زنان مردانه ساخته بودن و حالا کاملا منع کردن برای زنان.
د طالبان و حکومت په تیر دو کلونو کې په افغان جون او خوځو خورا سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې لاملای افغان جون او خوځې د دوی د پلاوکمنی هم د تیرې دورې په څیر تیار بولی.
په راپور کې مو واوریدل چې د بشری حقوقو څار بنسټ د شزو د برخې مسؤل هیدربار ویلي چې له تعلیمي او کاري چاپیریال وروسته اوس نو بند امیر ته د شزو پر تاګ د طالبانو بندیز شزې له طبیعت او ټولنې هم نه کړی او کورونه د شزو لپاره په واقعي زندانونو بدل شوې دي. مرسلین ارسلا پر همدې موضوع له لیکوال او مدني فعال اوژي امیل سره مرکه کړې او لومړی دا پښتنه ورڅخه کړې چې د طالبانو حکومت په وروستیو دودیتونو پر شزو د ژوند کړي څومره تنګه کړي ده.
هر ورځ مونږ فکر کوو چې نور به بس وي ام دومره بندیزونه چې دوی لګولې دي اما لا هم دې سترګې غړوي چې نور چی لون کولای شو چې دوی تن لا هم دغه د ژوند سهله څنګه کو او لا هم دې پسند کو پرې کولنه کې څنګه وزورو څنګه خفه کو اتا د دې ذهن دې نغه شو چې د خزي الته چیزي دې ته معلومي دي چې الته سو کې وازي دای نه چې الته خپل د والدین سره ځکه ژوندۍ کمیرمنه د خپل خوان سره یا خپل میډه سره یا خپل د قرآنی غړو سره نه نارینه سره کیږي یو ځیزي ځکه هغه د یو محل نه ډیر لري وطن لري په دې ورسته کې چې خزي چې د لوړ تحصیلات لپاره اسلامي ملک ته د خپل محرم سره تلاله تاغو یو ګرځول شو نو معلومیږي چې دوی دا محرم نه محرم پسې نه ګرځي فقط چې هر رقم دی دوی باید خپل دغه د هستی او د بقا لار باید ورکوي او داسې وزوري چې اته په زندان کې به هم دومره زورونه نه وي چې مستاجون دی کوم داسې کړی دی.
د ټولو تفریح سیمو په ګډون بند امیر ته د خزو پر تک باندې د محدودیت لګولو یو توجیه د طالبانو لخوا دا و چې هلته خزه د تک په محل حجاب نه مراتی. تر اوسه پورې داسې کوم خاص او مشخص تعریف د طالبانو لخوا د حجاب په اړه افغاني ټولنې ته وړاندې شوی چې هغه خزو نوی مراد کړی او په ټولنه کې هغه نوی مراد شوی؟
حجاب خلق هیڅ لیدل کېږي نه. خلق عمره خپه دي، عمره غمګین دي، وای دا خو یو حجاب وای چې درې دانې بوجۍ زموږ په سر کې هغه منو، اما اولاد نو پرېږدي چې خپل آینده وټاکي، خپل ژوند روښانه شي، علم پوهه ترلاسه کړي، بس په ټولنه کې کار وکړي چې چاته احتیاج نه وي، دا ټولنه پرمختګ وکړي، خپل د ژوند دپاره، د هوساینې بسینې دپاره، د خپل احتیاجات د رفع کول دپاره باید دا ژوند وکړي او کار وکړي. متاسفانه دغه بانګیري ده، د افغاني ټولنه سنتي ټولنه ده، دلته حجاب که دوی ووایي که ونه وایي داسې کورنۍ اصلا خپل چونو ته لورانو ته توصیه کوي، هغوی هم مراتوي. ما داسې بې حجابي نه ده لیدلې، اوس خو بیخي بیخي که دوی ووایي چې دا حجاب دیم لري که دوی نه لري کوي، دوی عادت شوي دي او دوی ځان مسؤول احساسوي او دا مراتوي، دی خوښ دی اسې بانی دي چې دوی په خلکو باندې هیڅوک بې حجابي نه خوښوي. دلته فکر وکړه میکریانو کې دلته تنګ ځای دی، ته پوهېږي داسې ښه یو تفریح او چې میرمنې هلته به تلل، سره به تبادل افکار او یو بل سره د دوی ذهنونه رواني لحاظ د دوی هغه فکر به ښه کېده، ځان ته به عمر ورکوو، سپورټ به یې کوو. اما باور وکړه هغه اوس تړل شوی دی، ټول خلک افسوس کوي چې یعنې څه اوس زه د تفریح نه بیرون دلته په خاورو کې سره ګورو، مجبور یو چې د کورونه ووځو، مګر هغه ځای د لکه یو هغه غوندې قلفې اچولی دی، غټ قلفې خلک ورته وي او جګر خوندېږي.
مدنی فعاله اوژه امیل وچې مرکه تاسو له ازادي راډیو اورېده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین د تطبیق دوهم پړاو پیل شو. ل پولیو څخه پاک افغانستان وی پانی په خپل ایکس یا ټویټر کې لیکلی چې د دې کمپاین په ترڅ کې به په جنوب کې په اورزګان او په شمال کې په بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب او سمنګان ولایتونو کې ل 15 کلونو کشر ماشومان واکسین شي. تر دې مخکې د پنځشنبه په ورځ د افغانستان په 28 ولایتونو کې د ګوزان یا پولیو واکسین لوبړی پړاو پای ته رسیدلی و. سش کال په افغانستان کې د پولیو 15 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان وای په جوزجان، سریپول، بلخ، فاریاب، سمنګان او اورزګان ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین دوهم پړاو پیل شوی دی. یاد سازمان د خلکو غوښتي چې له واکسین کوونکو سره مرسته وکړي ترڅو د دوی ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي. تر دې مخکې د پولیو څخه د پاک افغانستان ویپاڼې او د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د کمپاین په دې پړاو کې به څه باندې 11 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. په نیمروز ولایت کې د 15 کلونو څخه د کم عمره دوه ماشومانو مور فرزانه وای دا واکسین د پولیو څخه د مخنیوي په برخه کې د ماشومانو لپاره خورا مهم دی.
زه د کوچنی لرم، د پولیو واکسین تیم راغلی، زما کوچنی واکسین کړي، له ټول میند غوړم خپل اولادونو پولیو واکسین ته کړي.
محمد علی چې د غور ولایت اوسیدونکو د ازادي رادیو ته ویل د دوی ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین شوه دی.
اطفال ما تیروسای اخیر واکسین
زموږ ماشومان په دې دوه ورځو کې د پولیو په وړاندې واکسین شول. د دې لپاره چې ماشومان د پولیو څخه وژغورل شي او روغ پاتې شي دا واکسین ډیر اړین دی.
په لغمان ولایت کې د پولیو د واکسیناتورانو د همغږي مسؤل سید عبدالرقیب هاشمی ازادي رادیو ته ویل دوی د جمعهتون لاله خلکو ته د دې ناروغي په اړه معلومات مات ورکړی دی.
دوزینو ساحو کې دا سړي چې هم تاریخ غوسم علمي کې شرکت ته دا مختلف نظرونه په دې اړه باندې لري. خو چې بیا کله ورسره خبرو ته کینو او خبرو ته راوغواړو نو بیا د شخص دلیل ورسره نه، کله خو بیا قانې کړي چې قناعت ورته ورکو ماشومان واکسین شي، کله په یو بانه بل بانه باندې بل اخر ځینې کسان داسې چې هغه واکسین نه پاتې شي.
مخکې تر دې یو شمیر واکسیناتورانو ازادي رادیو ته ویلو چې په ځینو مواردو کې خلک د واکسین د تطبیق په برخه کې همکاري نه کوي. دا کمپاین داسې حال کې پیلېږي چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په ګډون بیلابیلو بنسټونو په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو په اړه اندېښنه ښودلې وه. دغه وزارت ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په غونډه کې ویلو چې په افغانستان کې د پولیو د ویروس د نمونو د معلومولو په خاطر د پولیو د لابراتوار د جوړولو لپاره $1,000,000 ځانګړي شوي دي. د رسمي شمیرو له مخې سکال د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د دغه ناروغي 15 مثبت پیښې ثبت شوې دي. دا ویروس مهمې عصبي رشتې زیانمنوي، کوم چې په شمزه یا سیتوني فقرات کې دي او د ماشومانو د ګوزن لامل ګرځي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو مثبت پیښې پکې لا هم لمنځه نه دي تللي او د ماشومانو ژوند ګواښي.
ماشوم واکسین کړی ګزانې نه وهی، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
په پکتیا کې لسګونه موټر چلوونکي چې له شاوخوا درې میاشتو راهیسې د ځایي مسؤلانو لخوا په لرګیو بار موټرونه درول شوي غوښتنه کوي چې د دوی موټرونه دي خوشي شي. له بلې خوا ځایي طالب چارواکي وایي دوی د موټرونو او لرګیو د پریښودو په اړه د مرکزي ادارې پریکړې ته په تمه دي. د پکتیا مرکز ګردیسته د دې ولایت د ځاځیو، تمکنیو، لجې احمدخیلو، ځادران میشتو سیمو او خوست څخه وچ لرګي وړل کیږي چې ډېره برخه یې بیا له هغه ځایه پلازمینې کابل ته لیږدول کیږي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
په پکتیا کې د یو شمیر هغو باروړونکو موټرو ډریوران چې مخکې لرګي بار کړي وای، له دریو میاشتو راهیسې د ځایي ادارو لخوا موټر درول شوي او تر اوسه ورته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. دوی زیاتوي ټولې وچ لرګي بار کړي او په پرله پسې توګه ورسره چارواکو د موټرو د خلاصولو ژمنې کړي خو عملي شوي نه دي. د لرګیو د بار وړونکي موټر یو ډریور رحمت ولی ویل
دا مروړي دي د شریناو نه جان خیلو نه چار بار کړي دي، چا د خوسر بار کړي، چا د دوو مندر بار کړي دي. دا موږ نه په دغه ګردیس کې نیولې، څوک په رود کې، څوک په بلدا کې، څوک په د بار چک پین، په دغو زیرو کې، په دغو وطنو کې نیولې دي. دا موړل انتقالول مو کابل ته نو تر نن ورځې پورې موږ ته موټر خوشي نه کړل، ټیرونه واش کېدل، کمونه شال شوي، په ویډول ډیرونه وټنګېدل، بیټرۍ کور پرېخلو. نو طریقې چې مونږ نه خوشی کړی، مونږ به ورو رجونه دې مو دغه غورځي وایو.
یو بل تندریور حبیب رحمان وایي چې په نیول شو ټولو موټرو کې یو شین لرګی هم نشته.
څنګه لرګی چې دی په دا کې یو شین لرګی نشته؟ موږ په افغانستان ډېر خوشاله کې چې ونه باندې شي دا موږ پرامه خاک دی. د افغانستان میګم د غر ټغر د غر وطن دی، د غر اوسیدونکي در نه دوی چې میخه بل دولت نه ویلی میګ افغانستان لنګاوی، میګ افغانستان لنګاوی نه میګ افغانستان جوړوي. یا چې فق د لسانو شي مړی لوګه مړی کیږي نه پټ کیږي.
یو بل تندریور اقبال زازای وای دوی څخه اړوند مسؤلینو لیکنای زمانه تخصیصای، خو بیا هم د دوی موټر دا درې درنی میاشت په حکومتي ادارو کې ډاک ولاړ دي.
تر کوبل پورې موږ رسیدلی یو، تر ارزو پورې رسیدلی موږ صدا وادي کړی چې دا به بالکل خلاصو. نو زه لږه خپل ویلور دی و دا ګوري کچې ته یو خوش نرګای کې و موږ کاغذونه خسته دي، موږ ته زمينتونه راکړي دي چې دا په دغه زمينات چې دا کوم زمينات تاسو درکو تاسو بده بیا لږه نه کاربارای خوشته موږ کاربارو یا نه کچې ته یو خوش نرګای کې و موږ زمو وری دغه نرګای.
بلخو چارواکي منی چې درول شو موټر باندې درې درنی میاشت تیرې شوې دي. خدا چې موضوع مرکز سره شریک شوی نو د خلاصولو صلاحیت ولایتي ادارې سره نشته. د پکتیا د کرنې ریاست مرستیال زبیح الله وایي
مرکز نه یو هیئت راغی چې په دغه کې یو د زراعت ریاست مرستیال مولوی صدر اعظم عثماني صاحب هم راغلی وو. نو امید شته چې په نن سبا کې ان شاء الله د دوی طرف موږ ته مکتوب راشي او دغه خلاص
یاد دی بی. د افغانستان د یو شمیر نورو سیمو په شان پکتیا، خوست او پکتیکا هم په طبیعي ډول پریمانه ځنګلي سیمې لري چې د دغو ځنګلونو نویوالو یا برخه په ورسته یو لسیزو که وحل شویده. سره له دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځینې ادارو او یو شمیر نړیوالو بنسټونو د ځنګلونو د بیا احیا او شنه کولو ځینې پروژې پلي کړې، خو بیا هم د کتونکو په وینا د یادو ځنګلونو بیا احیا به لسیزې وخت ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د بشری حقوقو فعالان وای روسیا د منځنۍ آسیا کډوال د تابعیت په بدل کې پوځي خدمتونو ته مجبوروي. دغه فعالان ویلي د روسیې دفاع وزارت داسې مهال دغه کډوال استخداموي چې کرملین هڅه کوي د اوکراین د جګړې په هدف د پوځیانو شمیر ډیر کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه پرې راپور لري چې جزئیات یې له اسدالله لودی اورو.
د بشری حقوقو فعالان وایي داسې عملی بیلګې پیدا کړي چې خې د روسیې دفاع وزارت د روسیې د تابعیت په بدل کې د منځنۍ آسیا کډوال په وزلي کو تجذبوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي په روسیا کې مشت د منځنۍ آسیا تابعیت لرونکو او بې تابعیت کډوال دا مهال د روسیې لپاره د پوځي خدمتونو یو مهم هدف ګرځیدلی دی. د بشری حقوقو فعال تاتیانا کوتلیار له ووتر وو ټلګرام چینل سره په مرکه کې ویلي چې په روسیا کې 15 کډوالو له هغې سره پوځي لیکو ته د مجبورولو په اړه خبرې کړې دي. د تاتیانا په خبره د غډاله کې د تاجکستان یو کډوال شامل دی چې په پوځي لیکو کې د اجباري استخدام شکایت هي د روسیې کورنۍ چارو وزارت ته هم رسیدلی دی. د بشری حقوقو د غفال ویلي دغه تاجکستاني کډوال چې نوم نه دی یاد شوی د شکایت له ثبت وروسته له روسیې شړل شوی دی. د بشری حقوقو فعال تاتیانا کوتلیار ویلي د خپل دغه شواهد په اړه د بشری حقوقو سیمه ایزو بنسټونو ته راپورونه هم ورکړي خو تر اوسه جواب نه دی ترلاسه کړی. روسی چارواکو تر اوسه د بشری حقوقو د فعالانو دغه ادعا ته چې له کډوالو په پوځي لیکو کې ګټه اخلي څه نه دی ویلي، خو د منځنۍ آسیا یو شمیر هیوادونو خپل اتباعو ته خبرداري ورکړې چې په نورو هیوادونو کې له پوځي فعالیتو ډډه وکړي. په دې لړ کې تاجکستان او قرغیزستان له خپل خلکو غوښتي چې له هیواده بهر پوځي فعالیت د جزا د کوډ خلاف عمل دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 اپریل میاشت کې هغه قانون توشيه کړ چې په کې راغلي کڅوک د روسیې د پاوځ سپکه وایي تابعیت له لاسه ورکوي. په دغه قانون کې دا هم راغلي چې د روسیې د فدرالي امنیت اداره معلومه کړي چې یو کس د هغوی ملي امنیت ته خطر پیښوي امکان شته چې تابعیت له لاسه ورکړي. د راپورونو لمخې روسیا د مهال د 15.5 میلیونه کډوالو قربانه ده چې ډیره برخه یې د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتباع دي. په پوځي برخه کې له دغه کډوالو د استفادې راپورونه داسې مهال خبريږي چې اوکراین کې د روسیې جګړه له 13 میاشتو هم واوخته او لای هم د پایته رسیدو څرک نه ښکاري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
یش به رافانان شکایت کوي چې درمل بی کیفیت دي. دوی چې د بلا بل ولایتونو اوسیدونکو دی وای له همدې عمل خپل ناروغان د درملنې لپاره بهر تبيای درمل جوړون کیاو د روغتیاي چارو پوهان هم داستون زتایدوي. خود طالبانو د حکومت د درمل او خوراکي توکو د ملي ادارې چارواکي وای دوی د څار لپاره ډیجیټل سیستم او نوې کرن لار جوړ کړی دی چې د دې ستونزې مخه پرې ونیول شي. جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر افغانان وای درمل بی کیفیت دی او ناروغان پرې نه خکېږي. د کابل ښار اوسیدونکو مرسل ازادي راډیو ته وویل له همدې عمل خپل رنزور زوی ته درمل لګاونډیو هیوادونو راغواړي.
زویت می ناروغ دی، هر میاشت وینه اخلي، د وینې سرطان لري. کوم درمل چې زله پاکستان اخلم هغه پرې تاثیر کوي خو له افغانستان هیڅ اخلم تاثیر نه کوي، ځکه چې د هغه ځای د درملو کیفیت ښه دی، دلته بی کیفیت راوړي.
د تخار وسیدونکو حسنا بیا بل کیسه کوي.
وخت کې داوا غرفته بده مسبجه کې
دا کله چې ما درمل واخیستل د درملو په بکس کې د درملو پر ځای چونه وړه می خونه و چې واقعا د حیرانتیا خبره ده.
واقعا جای تعجب است.
درمل پلورونکو ستونزې منی خوای په زینو حالات کې دوی ته هم پیژندل ستونزمند دي. دوی په خبره د طالبانو حکومت اړوند ادارې باید بازار ته د بی کیفیت درملو د ویش مخه ونیسي. د بادغیس ولایت په قلیناو خار کې د یو درملتون څښتن محمد یار نظری ازادي رادیو ته وویل
دواهای تقلبی یا
د افغانستان بازارونو ته غیر معیاري درمل په بلابلو بڼو راځي. دا درمل د حکومت شرکتونو لخوا چې تولیدېږي ډیر په منظم ډول بستبندي او رنگ ورکول کیږي. موږ نو شو کولای د اصلي او جعلي درملو ترمنځ توپیر وکړو. د دې ناورین مسولیت ډیر حکومت ته ورګرځي.
بحران بشتر به دوه حکومت است.
د کابل یو بل درمل پلورونکو محمد ناصر مهم غغولای د هم ستونزمنی خود بی کیفیت درملو پلورلو انکار کوي.
ما د کابل ادویه های بی کیفیت ځکه
موږ په کابل کې ل بی کیفیت درملو سره ډیر مخ شوی یو. هغه درمل چې د بیلګې په توګه په یخچالونو کې وو کابل ته راغلي او په غیر معیاري ډول موږ ته راکول شوی دي خو موږ ترې انکار کړي.
داده شو کې بیګره بخره ولی مو خودداری کړم.
یو شمیر روغتیا پالان هم تاییدوي چې دا ستونزه شته او د زینو درملو کیفیت ډیر ټیټ دی. ډاکټر فضل الله ممتاز په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
بنا به تجربه کې ما دارم او ای قضیه ما درست پیگیری میکنم.
د هغه تجربه لمخه چې موږ لرو او زه دا موضوع په سم ډول تعقیبوم، ډېرې درمل چې د پاکستان، هند، حتی چین، ایران او نورو هیوادونو څخه راځي دوه اومدستون زلري. لومړی ستونزه دار چې دوی ټیټ کیفیت لرونکي حتی جالي درمل افغانستان ته صادروي. دوهم هغه درمل چې تاریخ تیر شوی وي، قیمت کم شوی وي، نیټه پای ته رسیدلې وي، نوې نیټه پر وهي او افغانستان ته وارديږي.
تاریخ جدید میزنن اونا به وارد افغانستان میکنن.
خود طالبانو د حکومت درمل او خوراکي توکو د ملي داروي دوی د ستونزې د حواري لپاره ډیجیټلی سیستم او نوې تګلارې جوړه کړې ده. د دغه ادارې مشر عبدالباری عمر د خبره تیرونی ملت ته د حساب د ورکولو پروګرام په نوم یوې غونډه کې وکړه.
کله درمل راځي او الته تفکیک د کیفیت نوي او دا نوي معلوم چې د کومې کمپنۍ یې تضمین دي د درملو چا کړی چې دا دوا ما جوړ کړی زی تضمین کوم د کیفیت راوړې چا دا توزیع کړی چا دا څنګه ګودام سوي څنګه انتقال سوي او بیا ډاکټر په نقصه کې څنګه نوریتی پروسی دی کنټرول لپاره یو خاغه سیستم مو سی بحث هم پیوک آنلاین سازی یا ډیجیټلایز سازی ده دیم برخه موږ یو نوې طرز عمل جوړ ک
د افغانستان درملتونونو کې د بی کیفیت درملو د موجودیت په اړه شکایت کوم نوې خبره نه ده او مخکې هم په دې اړه شکایتونه شوي د ورنګ شوی جمهوریت نظام چارواکو هم د ستونزې د اواري خبره کوله خو داسې ښکاری چې بنسټیز کار ورته نه دی شوی
دا زما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورز
د مخام له وو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري
په کڼډ کې د کډلیو د پرختیاو بیا رغونې ریاست چارواکي وایي د یونیسف په مالی مرسته په وټپور ولسوالۍ کې زرګونو کسانو ته د چلو د پاکو اوبو اسانتیاوي چمتو کوي دوی وای په چیرو شاوخوا دو کلونو کې لشپژو زرو زیاتو کورنیو ته د چلو او بچم ټکړي او لستونزې ژغورلې دي تفصیل په دې راپور کې
په کونړ کې د کلیو بیا رغونیو پر اختیار ریاست مسولین وای سره د دې چې په ولایت کې رواني او بو زیات دي خو ګڼ وسیدون کې د سخلو پاک او بو څخه محروم او په دې برخه کې ستونزې غالي د دوی په وینا چې د یادو مشکلاتو هواري لپاره هڅې پیل کړي په یو شمیر ځایونو کې د جوارو څاګانو وستلو او همدارز لچینو څخه د پایپونو غزولو چارې روانې کړې دي اوس غواړي د وټپور ولسوالۍ کړي قری ته د پایپ سکیم للاري د سخلو وبو رسولو پروژه پیل کړي د یادې ادارې سرپرست رئیس شمس الرحمن سیلا بازادي رادیو ته وویل
د شینګام کړه د وټپور او روپی دی نه هیڅلا ک یو څلوي زره واته سوا اته کې افغانۍ په د باندې لګه خرازي او دا به یو سل او دوش په تکورانو ته وبور کړي
د سیمه اوسیدونکو به اوس دوی لری خوړونو او ویالو اوبر اوړي چې ډیره د ناروغي سبب کیږي او که چیرته ورته د سخلو پاک او بچمتو شي نو دوی به لستړیا او د ککړو بول سخلو وژغورل شي حمید الله
تاسو د مازیګر صاحبی نش د ساحل ډیره ګرمه ده چړې دې ګډيري چې د ماشومان زنانه د سپینګری خلک تاسو ویني چې په سرونو باندې او په دې ټرالو کې د وبد لرلو ساحونه راوړي
کونړ د هیواد په ختیس کې هغه غرنې ولایت ته چې په کې دوه همیشه بهان سندونه بهيږي خو د سندونو لوبو تر اوسه ګټه نه ده اخستل شوی نه پرې بریښنا کوټونه جوړ شوی او نه ترې للمیز مکو تا کانالونه خېجبل شوی چې ورسره ترزمکې لاندې اوبو سطح لوړ شي همدا لامل دی چې د هرې ورځې په تیرېدو د چینو کاریزونو او وستل شو څاګانو اوبه کمیږي او یا په بشپړ ډول وچیږي
تاسو لا پیغامونو
زه قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاس قدم میسج ازادي رادیو ته پیردم چې زه یم ایوب یم او د طالبان چې دی مایبین ته کې موسما کار چکړی دی او پکات تم میچ 3000 غوانی راکې او زه یم یو ماسل د 3000 غوانی زوس په لیکلوس ولګم او کې کور ته خرچه کړم
السلام علیکم. دلته د پکتیکا ولایت وړمه مي ولسوالي دومره غټه ده، د پاکستان سر سرحد لري، ان دی ولایت په سطح دوره غټه ده. دلته حکومتي چارواکو غوښتنه کوي چې دلته ولسوالي راسي، او روډونه هم نسته، د موبایل تمیم نسته، دلته په وای فای کار کوو، نو دلته ډیر خلک سر غریبان دي، دا بندونه باید ورته وتړل سي.
السلام علیکم.
زراعت ډیر ضربه خوړلې ده، امراض هم پیدا کړي دي، او د خارج هم دوا راوړل کیږي، یا شراتو یا شپتي یا د نور امراض پر خوسي داسې زراعتي